دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د امنیتي چارواکو په وینا نن د اگست په 22مه د کابل د ښار په 5مه 15مه او 15مه امنیتي حوزه کې چاودنې شوې دي. لومړی چاودنه نن سهار په 6:00 بجو د امنیتي حوزې د 40 په سیمه کې وشوه. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز ویلي دي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوې او د یو ملکی وګړي په شمول دوه تن نور زخمي شوې دي. دویمه چاودنه نن سهار په 5:00 او 20 دقیقو د 15مې امنیتي حوزې د چارایي شهید په سیمه کې وشوه چې دوه تنه پکې زخمي شوې دي. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز همدارنګه زیاته کړې ده چې دریمه چاودنه نن سهار د کابل د ښار په 15مه امنیتي حوزې کې شوې ده، خو څوک پکې نه دي تلف شوي. تر دې مهاله د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د تیری سیشن به پورز د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د 101مې کلیزې په مهال هم د کابل د ښار د دوغو حوزونه سوار لسراکټي بریدونه وشول چې د خزو او ماشومانو په شمول لسنه پکې ټپیان شول. په افغانستان کې د قاتم لاتر د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر وایي وسلوال طالبان باید بریدونه او جګړې کمی کړي. نوموړي د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل سره شمال ته د سفر په مهال ویلي دي چې د جګړې د پایته رسیدو لپاره باید سیاسي پروسه عملی شي. په افغانستان کې میشتو بارنې قوا ویلي دي چې شمالي ته د خاغلی ملر د سفر هدف د شمالي ولایتونو د امنیت ارزیابي او د افغانستان سره د ناتو د ملاتړ خودل دي. په افغانستان کې د قاتم لاټر ماموریت په دې اړه په خپل فیسبوک کې د خاغلی ملر له قوله لیکلي دي چې د افغانستان خلک سوله غواړي. دا یو اړتیا ده چې طالبان باید بریدونه او جګړې کم کړي. د افغانستان قواوې به له خلکو دفاع ته دوام ورکړي او موږ به یو سولې زیروغي جوړې ته رسیدو لاره تعقیب کوو. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې ډیره د اتد شهوادونو ائتلاف به د افغانستان د قواو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکړي چې په راتلونکي کې د مخالفینو د بریدونو د دفاع کولو توان او طاقت ولري. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت قومندان په داسې مهال دا څرګندونه کړې دي چې نن د شنبې په ورځ هم د افغانستان د بیلابیلو برخونو د نښتو رپورټونه ورکړ شوې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د چمن سپین بولدک د لارې د بیا خلاصېدو سره نن د سهار تر 10:00 بجو پورې 8000 کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه لار باندې تللی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه لار په نن د جمعې په ورځ د سلور مشتنی زن نروسه په دایمي ډول بیرته پرانستل شو. په جنوبي حوزه کې د بارنیو چارو د وزارت د نمائندګۍ د ادارې رئیس ظاهر الکو نن امریکا غږ ته وویل چې د بارنیو چارو د وزارت د مشرتابه محمد حنیف اتمر د حسن روسه یو ځل بیا د جمعې په ورځ دغه دروازه د دواړو هیوادونو په موافقه په دوه اړخیز ډول د مسافرو او تجارت لپاره د پخوا په شان پرانستل شو. مسافر کولی شي چې د پاسپورت تذکری او د هویت د کارت لمخې په دغه لار باندې تګ راتګو کې چې دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي او ډیپلوماټیکو اړیکو او د سیمې په تجارت مثبت اغیزه ولري. په دغه لار باندې هر ورځ تر 40 تنو پورې افغان او پاکستانی اتباع د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. دغه راز د افغاني سوداګرو په تازه میوه بار لارې هم پرون د جمعې په ورځ د سپین بولدک نه چمن ته رسیدلی دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 950 تنه په کورونا اخته شوي دي. دغه وزارت نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د 328 سمپلونو معاینات شوي دي چې 950 مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په دې حساب اوس په ملک کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 19,953 تنو ته رسیدلی دی او په تیرو 24 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د ویروس له امله د چا د مړینې خبر نه دی ورکړ شوی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د ولسی جرګې غړي د دیموکراتانو سره نن سم دستي یو نادره غونډه کوي چې د پوستي خدماتو لپاره عاجله بودیجه تصویب کړي، ځکه چې د کورونا د وبا په وخت کې د نومبر په میاشت کې انتخابات کیږي او په ملک کې د پوستي لاره د رایو د چارو لپاره ترتیبات نیول کیږي. دیموکراتان د پوستي خدماتو لپاره 25 میلیارډ ډالر اضافي بودیجه غواړي او همداشان د هغو بدلونونو لری کول غواړي چې د پوستي خدماتو ادارې تازه د پاکټونو د بیلولو د سری ماشينونو او په مامورینو د اضافه کاری د پیسو د قطه کولو لپاره وځ کړی وو. روسی ناراضی الکسی نووالین چې ګومان کیږي زهر ورکړشي وی دي او په کوما کې ده، نن د شنبه په ورځ سهار په الوتکه کې برلین ته انتقال شو چې د برلین د ښار په لوی روغتون کې علاج شي. د روسیې ډاکټرانو نن وختي ویل چې د دوی نه وغوښتل شول چې اجازه ورکړي چې نووالین د علاج لپاره جرمني ته یوړل شي. د نووالین کورنۍ وایي هغه ته په سایبریا کې د دې هفته په اوایلو کې قصدن زهر ورکړ شوی دی. د اومس د خار د اول نمبر روغتون ډاکټر اناتولی کلچنکو ویل چې د مریض حال ثابت دی. د جمعې په ورځ هغه بیوخو او د ماشين په زور سا اخیسته. ډاکټر اناتولی ویل د هغه د کورنۍ د غړو د غوښتنې په اساس موږ اجازه ورکړه چې نووالین د علاج لپاره بل روغتون ته انتقال شي، خو ټول مسؤلیت به د هغه د کورنۍ په غاړه وي. د محلي روغتون ډاکټرانو ویلي دي چې د هغه حالت نازک ده او بل ځته د هغه انتقالول خطر لري، خو موږ د خلکو د اعتراضونو لکبله د هغه د وړلو اجازه ورکړې ده. مېرمنې یولیا نووالین د جمهور رئیس پوتین نو غوښتل چې د هغه په زر تر زره انتقالولو کې ورسره مرسته وکړي. د مکسیکو جمهور رئیس د جمعې په ورځ مقاماتو ته ویل چې د هغه ویډیو په اړه کې د تحقیقات وکړي چې خي چې ورور نقد رشوت اخلي، خو ویل چې اغه د بسمنه د پیسو یو برخه و چې د 2015 کال په محلي انتخاباتو کې ولګول شوې، اغه د رشوت پیسې نه وي. جمهور رئیس اغه و خبريالانو ته د خبري وکړي چې آنلاین خبري چینلونو دوه ویډیوګانې خبرې کړې. د مکسیکو خبري اجانس دا ویډیوګانې په داسې حال کې خبرې کړې دي چې په مکسیکو کې د یو والی رتبه شخص د رشوت خوري قضیه روانه ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د جمعې په ورځ راپورټ ورکړی دی چې په امریکا کې د کورونا د وبا د مړو نیمایي برخه تورپوستي، اسپانویان، بومي امریکایان او آسیایي ول اصله امریکایانو. د اسوسییټډ پریس او د یوې غیر حکومتي مؤسسې مارشال پروژې د تحلیل مخې چې د عدلي جنايي سیستم په اړه کې معلومات غونډوي، دغه خلک چې د امریکا د نفوسو 30% کېږي د سرجم مړینې نه 25% مړینې په همدې خلکو کې شوې ده. په امریکا کې د دنیا د نورو ملکونو نه ډیر خلک په کورونا اخته شوي دي. 15.8 میلیونه خلک په دې ساري ناروغي اخته دي او 15,000 نور خلک د دې وبانه مړه شوي دي. د جان هاپکنز په هانتون د نننی راپورټ لمخې په نړۍ کې 20 میلیونه خلک په دې وبا اخته دي او 800,000 نور د کورونا نه تر اوسه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د عاجلو خدماتو رئیس مایک راین د جمعې په ورځ ویلي دي چې په مکسیکو کې د دې وبا ازموینه محدوده ده. هغه چې په جنیو کې خبري کولې ویلي دي چې د امریکا په نسبت چې په 1,00,000 خلکو کې 1.5 کسان ماینه شوي دي، په مکسیکو کې په 1,00,000 خلکو کې د 3 تنو ماینات شوي دي. په مکسیکو کې تر نن سهار پورې 1,550,000 خلک په کورونا اخته دي او 950,000 نور په دې وبا مړه شوي دي. د جنوبي کوریا مقاماتو په ملک کې د ډیرو خلکو په غونډېدو بندیز لګولې ده. کلیساګانې، نایټ کلبونه یې بند کړي دي او په دې علاوه نندارچیان اجازه نه لري چې د سپورتي لوبو لیدو ته ورشي. د جنوبي کوریا د ساري ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي مرکزونو خبر ورکړی دی چې نن 302 دیش کسه تازه په کورونا اخته شوی دي. د 300 نه زیات کسان تر اوسه مړه دي او د 1,000 نه زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوی دي. راپورټونه وایي چې په سو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس بیا خپور شوی دی. په برلین کې د خوځې د بیرته پرانستلو نه وروسته د ناروغي خبره شوې ده. سلګونه شاګردان او د شخصي خوځې او پرسونل قرنټین شوی دي. په فرانسې کې سره د دې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو کې په دې ویروس د 3,500 نه د زیاتو نور خلکو د اخته کېدو خبر ورکړ شوی ده، ټاکل شوی ده چې شاګردان بیرته خوځې او تولاړ شي. په جرمنی کې چارواکو پروند جمعه په ورځ خبرداري ورکړې ده چې د بلجیم پایتخت برسلز ته چې د کورونا ناروغي پکې ډیره ده سفر غونې کې. او برتانیې د جمعې په ورځ ویل پلان لري چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دې کال په اخر کې د ټولو خلکو معاینات شروع کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي هیله یې ده چې د کورونا وبا په کم 2 کلونو کې ختم شي. او د سور زراهی سه د کالیفورنیا د ایالت په 1500 زنګلونو او سیمو کې اور لګیدل دی او د اطفایی 2000 ماموران لګیا دي چې دغه اور مړ کړي. په دغه اور کې تر دې د مسلور ته نمړ شوی دي او 300 نور جوبل شوی دي چې د اطفایی ماموران هم پکې دي. د کالیفورنیا والی جون نیوسام ویلی دی چې د امریکا د نور ایالتونو نه علاوه د کاناډا او د استرالیا نه هم مرسته غوښتې ده چې دغه اور په مړکولو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړي ویلی دی چې د استرالیا په ځنګلونو کې د اور د لګیدو تر ټولو بدې پېښې کیږي او استرالیا په دې برخه کې کافي تجربه لري. د کالیفورنیا والی ویلی دی چې اور په شمالي کالیفورنیا باندې هم بد اغیزه کړې ده او لزګونه زره خلکو خپل کورونه پریخي او سرګونه کورونه او ودانې سوځېدلې دي. خاغلی نو ساموول مونږ په ډیرو کلونو کې داسې اور نو لیدل. جمهور رئیس ټرمپ د کالیفورنیا د ایالت چارواکي ګرمبلری دي او ویلی دی چې د اور د مخنیوي لپاره د هغه سپارښتنې لپاره مغورځولې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکات میلر وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د طالبانو تاوتریخوالی کم کړي. شغلی میلر وایی دوی د افغان ځواکونو ملاتړ کوي ترڅو هغوی په اوږدمهاله توګه په افغانستان کې سوله تامین کړي. د بلې خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې نور د بین الافغاني خبرو د جنډولو لپاره هیڅ مشروع دلیل پاته نه دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل او د تاوتریخوالی پر راکمولو ټینګار کړی دی. شاغلی خلیزاد چې پر خپل ټویټر په کابل کې د سولې د یو فعال ډاکټر عبدالباقی امین د وژنې په اړه د خندنی پیغام خپور کړی ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر وړاندې د ځنډ کوم دلیل نه دی پاته. شاغلی خلیزاد ویلي چې د ډاکټر باقی امین وژنه د هغه کسانو کار دی چې غواړي د سولې پروسه له خنډ او ځان سره مخ کړي. خو افغان حکومت وایي چې پر افغانانو او افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو خلک د سولې د پروسې په اړه مایوسه کړي. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د بریدونو او نشتو راپورونه ورکول کیږي، افغان حکومت وایي چې نړیوال باید پر افغان ځواکونو او خلکو د طالبانو بریدونه محکوم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې دغه بریدونو د سولې د پروسې په اړه خلک ناهیلي کړي. بلخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر چې شمال ته د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره سفر کړی وایي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ به یو سولیز جوړجاړي ته د رسیدو لار تعقیب کړي.
موږ پوهیږو چې افغانان څه غواړي. افغانان سوله غواړي. د دې لپاره په کار ده چې طالبان تاوتریخوالی را کم کړي. موږ له افغان ځواکونو سره په دې اړه خبرې کړي. هر تاوتریخوالی تر هغه زیات تاوتریخوالی منځته راوړي. افغان ځواکونه به د افغانانو خوندیتوب ته ادامه ورکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خلاصون پر سر د ناندروی لامل ځنډیدلې. د مصالحې عالی شورا وایي چې د شورا د غړو لیست ورستۍ سوی. دوی خبرو ته تیار دي او اوس په کار ده چې طالبان هم خبرو ته تیاری وشي.
یوازینۍ مسله د بندیانو وه چې رئیس جمهور د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړي او شروع هم شوې ده. اتیا تنه خوشي شوي دي او ستمه ده چې طالبان هم خبرو ته حاضر شي ترڅو مذاکرات پیل شي.
د کم شمیر بندیانو د خوشي کولو په اړه د یو شمیر هیوادونو د نه خوشي کولو پر غوښتنه له حقوقي او عدلي اړخه بحث روان دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول اسیران باید د طالبانو د نږدې 15,000 بندیانو له خوشي کېدو سره خوشي شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، نن په افغانستان کې شوونځي بیرته پرانستل شول او د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په شوونځیو کې په جدي ډول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول سي. په افغانستان کې شونځي په داسې حال کې برته پرانستل سول چې د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې کابو شپېته تنه په کورونا وایروس اخته شوي دي. ممتاز بهیر په دې باره کې رپورت لري.
لا شاوخوا 15 میاشتې ځنډ وروسته د افغانستان د کابینې د پریکړې په اساس نن په رسمي ډول په دغه هیواد کې بیرته خوانزي پرانستل شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په خوانزیو کې په جدي ډول روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیول شي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت ویاندې نوري نوزت ویل
وزارت معارف نظارت خود را قوي تر و بیشتر
د پوهنې وزارت خپل نظارت لا زیاتوي او پیاوړی کوي ترڅو موږ د عامې روغتیا وزارت څخه سپارښتنې په سمه توګه په پام کې ونیسو او عملي کړو. زموږ غوښتنه له کورنیو څخه او له هغو میندو او پلرونو څخه چې د اولادونو حضوري درسونه یې پیل شوي دا ده چې خپلو ماشومانو ته کورني ماسکونه جوړ او هغوی ته یې ورکړي او خپلو بچیانو ته هر ورځ لارښوونه وکړي ترڅو ټول هغه صحیح ټکي چې په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا دوی ته ویل کیږي رعایت کړي.
په ټولګیو کې له ماسک څخه استفاده، د ټولنیز واټن ساتل، د لاسونو نه ورکول، له نږدې روغبړ څخه ډډه کول، د ځان او چاپیریال پاکوالي ته پاملرنه هغه سپارښتنې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د حضوري تدریس پر مهال کړي دي. اغله نزهت زیاته کړه چې دا ټول سپارښتنه به په دولتي او خصوصي خوانځیو کې په جدي توګه رعایت شي. د پوهنې وزارت وایاند د غرازو ویل چې خونکو ته هم سپارښتنه شوی تر سو هر ورځ په ټولګیو کې د درسي ساتونو پر مهال زده کوونکو ته د کورونا وایروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت له ټولو خوانځیو او پوهنتونونو سره د وړیا اړیکې 1568 شمیره شریکه کړې تر څو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو پر مهال له دغه وزارت سره تماس ونیسي. د وزارت د ویان مرستیال نور الله ترکی وویل
وخت چې په کوم سنب کې یا ټولګي کې دغه کوم شخص مثبت خيزي یا مثبت شي یا غلایم ولري نو هغه ټول سنب به رخصتيږي او کورته به ځو قرندنګيږي. اړوند مسولین د ادارې به له دغه شمارې سره رابطه کوي تر څو زموږ سرویلانس ټیم لاړ شي او سمپل واخلي او په روغتون کې تجرید یا اتر درمالن لاندې ونیسي او دغه تاسو دغه نتیجه راوځي. که نتیجه یا فایل مثبت و په روغتون کې به بستر کیږي او که منفي و بیرته خپل خوانځ ته ادامه ورکړي او ټول هغه ټولګي یا سینه به په درسونو فایل کوي.
ښاغلی ترکی زیاته کړه که چیرې په هر ټولګي کې د کورونا وایروس یو مثبته پیښه ثبت شي نو هغه خوانځي یا پوهنتون به په بشپړ ډول بیرته وتړل شي. له دغه ګواښونو سره سره په کابل کې زده کوونکي د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو هرکلی کوي او وایي چې له قرنطین وروسته د حضوري تدریس ویلو له بیرته پیلېدو څخه خوښ دي. د احمد په نوم په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي امریکا غږ ته وویل
موږ د مکتب اول ورځ وه نو شاګردان ټول ډېر زیات خوشحاله ول. بله خوا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ښوونځیو کې ډېر زیات ترتیبات نیول شوي وو نو شاګردان هم خو دسکشی او ماسکونه ور سره و. موږ مکتب کې خو هم دسکشی او ماسک ټول شاګردانو سره.
په افغانستان کې ښوونځي په داسې حال کې بیرته پرانستل شوي چې د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په 1324 ساعتونو کې 95 تنه په کورونا وایروس اخته شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې د دې وایروس مثبت پیښې کابو 18000 ته لوړې شوې دي. د روغتیا وزارت رسمي معلومات ښیي چې د ناروغانو له دې شمېرې 1415 اتیا تنه مړه شوي او کابو 28000 نور بیرته روغ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو د کندوز خان آباد پر لوی لاره د ملي اردو څلور لوی بیسونه د طالبانو لخوا سقوط شول چې نن شنبه سهار وختي پر دغو بیسونو باندې حمله کړې وه. ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه په دې باره کې رپورټ لري.
له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د کندوز خان آباد پر لوی لار جګړې دوام درلود او دغه لار د مسافرو او سوداګرو د تجارتي مالونو د انتقال لپاره بنده وه. د قندوز د والی ویان عصمت الله مرادی وای چې وسلوالو طالبانو د عام خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو. په دې خاطر افغان ځواکونه د دغه لارې په شاشه ویچې په جګړه کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. خو عام خلک وای چې د افغان سرتیرو دغه قرارګاګانو ته خوراکي مواد نشو رسول کېده. عصمت الله مرادی وای
د خان آباد او لار کوم بيزونه امنیتی پوسټ چي دي الله هغه ځ امنیتی ځوکونو تاکتیکی شاته کړای ترڅو حالت په سیمه کې ځای اوسیدونکو ته ځان و نوړي ځکه طالب وسلوالو په دینو صحاتو کې د خلکو کوونکو کې خپل سنگرونه جوړ کړی و نو لدې عمله چې هغه هدف ګرځول کې خلکو ته ځان اوړي نو د خلکو ته د ځان وختو مخنیوي په خاطر باندې امنیتی ځوکونو لا پوسټو څخه موقتی شاته کړای پلان شته د 211 پامیر قول اردو کوم پلان زموږ سره شریک کړه دي دغه صحاتو لپاره د بیرتنی ولو همداشان د امنیتی تهدیداتو د مخنیوي لپاره دوی به د خپل پلان مطابق بیرته په دغه صحاتو باندې عملیات شروع کړي.
په جګړه کې د تلفاتو په اړه چارواکي څه نوایي؟ خو تیر ورځ د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د دغه لارې په شاوخوا سیمو کې د 18 تنه وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوی و. د سیمې خلک وایي چې د لارې بندېدو دوی او د دوو ولایتونو تخار او بدخشان خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
د پوسټو ته په دلارو کې سیدي نو سالو ورځې یا پنځو ورځې خوراکي مواد نه دی وړل شوی نو د دغه وجنه خلک مجبور اسول سي خپل پوسټې یا خپل ځایونه څنګهورنه پری دي. په اول شپه کې جګړه سي او پس لغه باندې په دوی باندې له سالو طرف نه لارې قطه سي او پس له لارې قطه کېدو نه خوراکي مواد په دوی باندې بند سول. کله سي کومکی راتلل کومکی باندې حمله وسو پاس لغه دوی مجبور اسول دغه لوجنه دوی د خپل سنگر پرې خیدو تل دي. وقت سه ډیر مشکلات دي د سيزو علي آباد نه بس زو خان آباد ته سیمنګ مخکې دسه ک نیم سات لاره اوس یو سات ډیر لاره منګه تایکو تر سوس خان آباد ته ورسیو.
جنگونه دي بس د غزه خپل هرچی طرف ته تلمون جنگ د امام صاحب بندر باندې او لاره بند د وز د خپل اوس منتظر مچ کله لاره خلاص شي او زمبا کور
د قندوز سیدون کی وای چې دغه خار د طالبانو لخوا د محاصره په حال کې دي. د تخار لار له لسوره زورا په دی خوا بند و او نن د دشتیرچی امام صاحب او قلیزال ولسوالیو لار چې شیرخان بندر سره وسلیږي هم د جګړې لاملا بند شوی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو
په خوست کې وزیرستاني کډوال ویلي ک افغان حکومت او خیریه بنسټونه ورسره د لومړنیو خوراکي موادو مرستې نسی کولای نو وزیرستان ته د بیرته تاګ لپاره زمينه ورته برابر کړي. زموږ خبريال ابراهيم رحيمي په دې باره کې رپورت لري.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال حکیم خان وایي چې مخکې به ورسره په هرو دریو میاشتو کې یو ځل مرسته کېدله خو اوس یې د څلورو میاشتو په تیریدو سره هم کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. حکیم خان آشنا رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د مرستندوی سازمانونو له لوري د لومړنۍ خوراکي توکو د نه مرستې له کبله د اقتصادي ستونزو په ډېرېدو سره ژوند تریخ شوی.
چې موږ ته دا حق پیرارو کوي چې نه رکوي نه غوړو نیم ته جر کوي نیم ته نه دا نه غوړو درو میاشتو مرسته روشي درې شپږ میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نه وخت تیریږي. خاید باید ګلمخون لار د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي چې د خلک په خپل کورو ته ورشي په خپل مزکه وړول شي د خلکو ته دای وا یا روغ وختل شي مهرباني د ورشي.
په کال 2014 میلادي کې د ضرب اعظم نظامی عملیاتو له عمله له قبایلی سیمې شمالي وزیرستان نه خوسته شاوخوا څلور د زره کورنۍ را بي ځای شوې خو زیاتره هغه بیرته ستنې شوې او شاوخوا 8500 کورنۍ اوس هم د غلطه میشتې دي. د دغه کډوال یو مشر ملک حبیب خان وای سربیره پر دې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ له لوري مرستې کمی شوی افغان حکومت هم د مرستو را جلبولو ته څټاړه ولای
په نړیواله باندې ځکه چې دغه خلک چې ماده د مرستې ډېر اړتیا ده ډېر وته غادي ځکه چې په دغه په مشکې کونډې دي ما یو پوندي یتیموندي غریبوندي همیش د لا د شاینسته چې یو پونوي یو پټایوي یو دا نه کسا کیروی چې میر یا تجارت و کې میر چې 2014 کول غرو وشتي د میر چې کما د اټ شاینستا اټ طریقانستا چې میر بغار لیرا څګاټا واټا وکی.
په ورته وخت کې د خوست دی ولی وین طالب منګل آشنا رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې میشت وزیرستاني کډوالو سره حکومت د مرستندوی ادارو پر مټ په خپل وخت مرستې کړي او لای هم هڅه کوي. د طالب منګل په وینا وزیرستاني کډوالو ته په خپل وخت د مرستو رسولو لپاره د هغوی غوښتنې له اړوند حکومتي ادارو او خیریه بنسټونو سره شریکي کړې دي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو ګلان کیمپ له اوسیدونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوې دي. د دوی غوښتنې او وړاندیزونه مو مرکزی ادارې ته او ترڅنګ یونیسیار ته رسولې دي او یونیسیار نه مو غوښتنه کړې چې د دوی سره د مرستو په برخه کې مونږ سره همکاري وکړي تر څو دوی ته پر وخت باندې مرستې ورسوو. همدا شان د نړیوال خوراکي سازمان څخه هم مونږ غوښتنه کړې چې په دې برخه کې دوی له مونږ سره همکاري وکړي.
تیر میاشت هم چې د غلام خان بندر پرانیستل شو، د کډوالو له افغان حکومت نه قبایلي علاقې شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لپاره د زمینې برابرول وغوښتل، خو کډوال وایي تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا د جمهور رئیس په خوانی مرستیال جو بایدن د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدی درخواست رسما منلی دی. د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون ډیرو برخوالو ټینګار کاوه چې د نومبر په انتخاباتو کې د اوسنۍ جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته ماته ورکړل سي، خو اوس ټول پاملرنه جمهوریت غوښتونکو ته ده. د دغه ګوند ملي کنوانسیون په همدې اونۍ کې پیلېږي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زست خواري.
سلامونه ونه کې هلي. د دیموکراتانو په کنوانسیون کې تر ډیره پر جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د حکومت پر سیاستونو انتقاد وشو. د کنوانسیون په ورسته ورځ هم د باس په دیو چې د امریکا حکومت د کورونا وایروس سره په مبارزه کې ناکام شوې دی او په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. بایدن وویل چې ټرمپ د امریکا په ساتلو کې ناکام شوې دی، اما جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بیا سم دستي ځواب ورکړی ویل کوم کارونه چې بایدن اوس یادوي په تیرو وڅل ویښتو کلونو کې یو هم نه دی کړی، د یوازې خبرې کوي او هیڅ نه بدلیږي. په ورته وخت کې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځم به پورز د امریکا په انتخاباتو کې د درغلي سره د مبارزې پلان وړاندې کړی وی چې په دې پلان کې به د قانون تطبیقونکي او څارنوالان هم ګډون ولري. د تجلیل یو شیبه د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید او د غم راستیاله د لومړي ځل لپاره ګډ سره ودرېدل. څو شپې وروسته لغې چې بایدن کاندیداتوري ومنله ویل انتخاب د رای ورکونکو سره دی.
امریکا د حساس انتخاب په حال کې ده، د واقعي خطر په حال کې، خو د پام وړ فرصتونه هم شته. کولای شو داسې ولار انتخاب کړو چې نور هم په غوسه شو، کم هیله من ووسو، ډیر ویشلی وو، د تیاری او شک لاره، او یا هم مونږ یو بل لاره غوره کړو او یو ځای له فرصت څخه په استفاده د بیرته روغېدو، اصلاحاتو، اتحاد، هیلو او روښنایۍ په طرف ولاړ شو.
بایدن د استدلال هم وکړ چې د کورونا وایروس سره د مبارزې وړتیا هم لري چې د غپوینا په اوسنی حکومت کې نشته.
هیلی داسې وی چې له ګوندی سیاست څخه په پورته مسایلو بحث وشي، او دا ښکاره و چې هغه د برحال جمهور رئیس نوم وانخست. د ټرمپ له نوم څخه لرې و ځکه هغه غوښتل د جمهور ریاست او هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دغه مقام باید وکړي.
د څلورو شپو په آنلاین پروګرامونو کې یو استدلال ډیر مطرح شو، واغه دا چې یو ډیر متنوع ګوند چې پراخ نظریات باید ورسره یو ځای شي څو ډانلډ ټرمپ ته ماته ورکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم وویل چې ټرمپ د جمهوری ریاست د مقام وړتیا نه لري.
هغه د دې مقام له اړتیا سره هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
خو جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ بایدن ته مستقیم ځواب ورکړ، ویل چې هیواد د ده د رهبری دوام ته ضرورت لري.
که زموږ مخالفین بریالي شي هیڅوک به په دې هیواد کې خوندي نه وي. زه یوازینی کس یم چې د امریکایانو د هیلو او د بشپړې ګډوډۍ او لیونتوب ترمنځ ولاړ یم.
د جمهوري غوښتونکو کنوانسیون به راتلونکي اونۍ تر ډیره بل ډول وي. ډیرې مستقیمې ویناوې به وي او ټرمپ به له سپینې ماڼۍ څخه خپله کاندیداتوري ومني. جمهوري غوښتونکو له دیموکراتانو ډیر وروسته په آنلاین شکل د غونډې د ترسره کېدو پرېکړه وکړه. کارپو هانوی د ممکن د غوی د ویناو لهجه بدل کړی.
د جمهوری غوښتونکو لپاره راتلونکي ونی مشکل کار دی چې په اساسي شکل پر مخ ولاړ شي. دا نه چې اواز د منفی کمپاین په هدف څرګندونی وکړي.
د جمهوری غوښتونکو کنوانسیون د دوشنبه پورې جوړي یو نمائندگان به د شمالي کارولینا له چارلټ څخه پکې ګډون وکړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.